نو زلینا شریفی تر بل خبرونه اجازه غواړم. خات او آباد دی وی
گل سماری ہم سارو سارو سفیدی سارو سارو سفیدی گل سماری
جوان فاشیبو کی
جوڑون کئی ومان نیاسائی
عزت من اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. د نن په خپرونه کې به د غزنی د بالایسار په اړه معلومات اوري.
په خپله بالایسار کې هم پیر شاتران په نامه یو زیارت دی. هلته
د موږ په وخت کې دوه برجونه یې ډېر مشهور و. یو برج بالابین یا د فرنګي برج په نوم کې و.
دا مطلب به زه و مانیازی او لینا شریفي درته وړاندې کړو.
وفنم رنگ یا رستن ورگتی کی تیرا سجننا سیزو غزن تیرا سجننا.
په افغانستان کې د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو په څیر لرغونی بالاحصارونه او جنگی کلاګانې هم روغې نه دي پاتې. کابو ډېرې تالا او په کنډوالو بدلې شوې دي. بالاحصار کومې ځانګړنې لري، څنګه ځای دی او له جنگی کلا سره څه توپیر لري، په همدې اړه ومان نیازی له پوهاند استاد رازقي نړیوال سره مرکه کړې چې دلې د اورېدلو بلنه درکوم.
لکه چې د نوم نه معلومېږي، بالاحصار بالا لول ته وی او حصار به دیوال تم وی فصیل تم وی. نو بنا ان په جګه غونډه باندې یا په جګ ځای باندې جګه کلا هر چی ته چوی دغه بالای سار افاده کوي. او په عین حال کې بالای سار په خپل جنگی کلا ده. من ته تفاوت دې سې دی چې جنگی کلاګانی چې دی په ساختمانی عناصرو کې د بالای سار سره دونه تفاوتونه نه لري. تفاوت په دې کې دی چې بالای سار په ډبرینه تا جګه تپه باندې یا خاورینه جګه تپه باندې جوړیږي. جنگی کلاګانې هغه په هوار ځمکه باندې جوړیږي. لکه څنګه بالای سار د کابل اوزګورو کنه د زمرد د غونډۍ د عقابانو ترمنځ واقع دی او قلعه جنگی چه گورو پا خبلا گورو چه پا هوار را بانی عناصر که دون را تفاوتی نلری.
که یو چل تا دا عناصر را پاره را تا هوای استه چه پا جنگی کلاگانو که کم دیا و پا بالایسار که کم دیا.
هر وقتی چه منگا دا بالایسار نوم اخلو یا دا پخو کلاگانو یا دا جنگی کلاگانو نوم اخلو باید هیر نکو چه پا خبل مقتع زمانی که داگه خارون هم دی. یعنی که چه توی چه لرغون خارونه استقامی خارونه نمونت دواره باید چه دا جنگی کلاگانی دی و دا بالایسار ندی. چه دیر خیسته مثالی فخپلا در غزنی پا بالای سار کمشته ده در کابل پا بالای سار کشته ده. لومنانه کار در کابل چه موجودو اگه در بالای سار کارو چه مخبه کابله ننویلی ویزو بالای ساره اما نو پا دقه سامانی تقریبا دا افاده دادی یو شهره.
استاد پا افغانستان که لومنانه بالای سار چه جور سوای ده ده چرت جور سار؟
لومنانه بالای سارونه چی دی دا دا مقدونی سکندر دا وقت نا شروع شویدی. کتا هم منگه دا ارتاکانه قلا چه پا هرات که موجوده ده وسته اختیار الدین قلا چه جوریگی دا مقدونی سکندر نا دا مخه هم موجوده یو بالای سارو چه دا غی قماندان ساتی برزانی و نمانگه تاریخ چا دا لومنی قلاگانو چرا اولو دا مقدونی سکندر نا دا مخم روله شو او لومنانه استقام قلا دا ارتاکانه قلا دا دا غی نروس دا غنور قلاگانی لکه دا کندوز بالای سار دارنگه دا کابل چه پا پینزم میلادی پیره کرده هم دارنگه دا گردیز دا غنی او دا سنور.
استاد پا افغانستان که چونی بالای سارو نموجود
من که شمالی صفاتو که بگورو از شمالی صفاتو خار خار که بالای سار موجود ده. حتی پا دیسی دقیقی که چه وست با فکر وونی که چاعتا ده مثلا فقبل مزاری شریف. مزاری شریف وست پی برات پنومبانی یو پلازا جوره شویده ده بالای سارو جنگی قلای پا خبلا ده دیدادی جنگی قلاوه هم ده چه منگا بلخ شریف گورو پا بلخی هم بالای سار موجوده، پا اقچه که هم موجوده، پا میمنه که هم موجوده، حتی پا سری پول پا ده طول حسی چه تو گوری ده طول ده بالای سارو نیکنی. زه فکر کوم چه سولی خونه بالای سارو نه پا افغانستان که زید دی.
مننه استاد. اوس په د غزنی د بالای سار په اړه راته وایسته چې دا بالای سار کومې ځانګړنې لري؟
زه فکر کوم چې د غزنی تاریخ د پخپله د سبکتګین نه د راتګ نه وروسته د 1650 تاریخ سره مطابقت لري چې مددینو شروع کیږي. دا بالاحصار هم جنگی قلعه ده، هم ښار دی، هم پخپله بالاحصار دی. هغه عناصر ساختمانی چې موږ په بالاحصارونو کې ګورو او خصوصا په یو مکمل بالاحصار کې ګورو، د غزنی په بالاحصار کې هم موږ کتلی شو. د غزنی بالاحصار حصار لري، بارو لري، ژور خندق لري، تیرکشونه لري، برجونه لري د ترسد او شابرجونه لري چې دا شابرجونه مدور شکل لري، نیمه دایره‌ای دي او 15 نه 50 مترو په اندازه کې دا موجود دي. دروازې لري لکه د بالول دروازه، لکه د کننګ دروازه او لکه د بازار دروازه، امکان لري یو بل داخلي دروازه دا هم ولري. د اوبو لپاره هم دا دغه لري چې په خپل د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ویل دلته راکښ شوی و. ارګ لري، دا ارګ ذات کې یو شاهي معنی هم اته موجوده ده. نو دغه عناصر چې موږ وګورو ټول د بالاحصار په دغه کې سره او بل بالاحصار خپل په یو جګه طبقه کې واقع دی، جګ ځای کې واقع دی. نو بنا ان دا یو مکمل بالاحصار دی.
استاد، په بالاحصار کې د ځینو مهمو تاریخي پیښو یادونه راته کولای شئ؟
تاسو ته بهتر معلومه ده چې زه په تاریخي پیښو باندې ځکه نه غلیږم چې دلته دا رښتې تفاوت پیدا کوي. من ته د دې لپاره چې د فقایي شکل پیدا شي، د سردار تپی یو فقایي شکل خبره به پکې وکړم. هغه دا ده چې دا په خپل ذات کې د بودای نه یو اثر و، دا د بوتانو نه ډاکو. مګر سلطان محمود غزنوي د سومنات د جګړې قومنده د دې ځناور، مګر دا د دې نه بی خبرو چې په خپل د بوتانو د پاسه نه ته او خبر نه لري د بوتانو پاسه نه ده. باید دا بوتان رنګم به سومنات ته ځم. راخید عمر په پرتا د دینه خبر نشو چې بل اخر د عمر له سفاری په وخت کې هغه د بوتان پیدا کړی شو او بدبختانه بدبختانه د بوتان ټول د دې جنوی او خلیفہ د اسلام ته په بغداد کې تسلیم کړ.
تاسو مرکه واوریده. راځي اوس به د علوم اکاډمي سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع څخه واورو چې د غزنی بالاحصار کله آباد شوی دی.
هغه غونډې چې د غزنی بالاحصار پرې ودان دی، هغه د غزنی و حاکمه غونډې وه. د ډېرو اوږدو زمانو د اسلام نه وړاندې هم کله چې قندار نه د کابل په لور دغه لاره جوړه وه او په دې به کاروانونه تلل، دغه غونډې د څار یوه غونډۍ وه. په دې کې تاسیسات وو، په دې کې ودانۍ وې، او هغه څارونکي چې د لار به یې څارله هغو په دې غونډۍ کې په مغو ودانیو کې ژوند کاوه. البته د غزنویانو په دوره کې که څه هم د غزنی ښار د اوسنیو څلیو په څنګ کې قصرونه او ودانۍ او باغونه هغه چې بیهقي یاد کړي هغه ټول په دغې ځای کې وو، لیکن د بالاحصار غونډۍ هغه بیا هم یو ودانۍ درلوده، تعمیر یې درلود او د همدغې بالاحصار په ځای ودان شوی و چې د هغو نه به څارنه کوله او د غزنی د ښار ساتنه به یې کوله. د بالاحصار شاوخوا سرپټي بازارونه وو، بیل بیل بازارونه وو، هغه ما په ماشومتوب کې لیدلي وو.
ښاغلی رفیع په دې بالاحصار کې د ځینو پیښو یادونه کوي.
کله چې د غزنویانو او غوریانو په منځ کې ټکر راغی او غزنویانو غوري سلاطین په یوه جګړه کې ونیول او بیا یې په ډېره سپکاوي هغوی ووژل او د غزني په ښارونو کې وګرځول، د بامونو نه به یې ایرې او خاورې پرې راچولې، وروسته د هغوی بیا ووژل. دې کار سلطان علاءالدین غوري سخت ودرداوه او دا توهین یې ونه زغملی شو. هماغه و چې لښکرې تیارې کړې، د غزني خاری برید وکړ او غزنی ته ور ورته کړ چې وو ورځ سوځېده. په دغه دوران کې دغه بالاحصار هم د منځه ولاړ. ورسته له هغو د درانیانو په دوره کې د غزنی بالاحصار د حکومت یو مهم مرکز و، او کله چې په 1809 کې شاه شجاع او انګریزان د قندهار نه کابل ته را روان و، د غزنی د قلا او بالاحصار ساتونکو دروند مقاومت مت وکړ. څو شپې دا قلا تړلې وه او بالاخره د وطن په خیانت د قلا دروازه دروازه پرانستل شو او انګریزان ورننه وتل شاه شجاع ورننه ووت او مدافعین په بیرحمه ووجل او بالایسار په دې جګړه کې بیا وران شو.
ل افغان لیکوال او تیرونکی عبدالباقی هیلمن غزنوی څخه به واورو چې اوس د غزنی بالاحصار او زوړ ښار په څه حال دی.
دامو پخپل عمر کې چې لیدلی دی دلته یو عسکري چاونی و قطعه و او پخوانی زوړ ښار سر واقع دی د غزنی په مرکز کې چې درې دروازې وې تقریبا د شلو په حدود کې لوی لوی جوماتونه و. خو هغه دروازې تقریبا دېرش کاله مخکې هم ما پخپلو سترګو لیدلی و. هغه ټول د ښار ګرد چاپیر دیوالونه منظم دیوال و او دروازې پکې نصب و. اوس فعلا هغه دیوالونه نړېدلې ده، هغه دروازې نشته دی. خو بالایسار کې هم اوس عسکري قطعه نشته، تر یو حد پورې وران شوی، تر یو حد پورې جوړ دی. دا د دفاع وزارت ملکیت دی. که بینظمی بیا راشي لکه چې کابل کې دفاع وزارت ملکیتونه چور شو، شیرپور یو تاریخي ساحه و، کیدای شي چې هلته هم داسې حالت راشي. مقصد اوس د ورانیدو په حالت کې دی.
د ښاغلي هیلمن په وینا د غزنی سپینګیری دا نه مني چې موجود بالاحصار دی د غزنویانو په دور کې جوړ شوی بی.
سل خاله خو دا زول خار چې و زول خار دی چې هغه وخت کې اصلي خار و سپینګیرونه چې ما اورېدلې ده هدیره و. نو پکې زیارتونه مزدیر دی، حتی په خپله بالایسار کې هم پیر شاتران په نامه یو زیارت دی. هلته دا بالایسار د غزنویانو د دوریا د اسلامي دور بالایسار نه دی، دا وروسته دی. مقصد وروستۍ خبره ده.
له ښاغلي هیلمن څخه به په بالاحصار کې د انګریزانو په وړاندې د یوې میرمنې د مقاومت کیسه هم واورو.
په غزنی کې یو بل ملاله و د زیبا په نامه د انګریزانو د جنگ په وخت کې دلته یو محبس وی. کوم وخت چې یو سردار د خیانت په حساب د غزنی دروازه مات شو او انګریزان غزنی ته راغی، نو دغه زیبا چې په جنگ کې ګډون درلود او اسیر شوی و، د زیبا خاوند توپچی و. د خپل واده په درېمه شپه چې د ده خاوند شهید کیږي، دی زی د توپ تر شا بیا بالایسار سقوط کوي. د غزنی دا نوی نیول کیږي او بندي کیږي. د لیډیس سیل خزه د زندان ته زی او د ته چې راځه د زندان د بام ته خیژي و راځه غزنی خار وګوره. دا د اسارت تحمل نه لري او ځان د بام نه اچي او په شهادت رسیږي.
تاسو واوریدل چې معمولا به پخوا له بالاحصارونو سره ګرد ګوښ خندکونه ایستل کېدل او خار به څو برجونه لرل. د غزنی اوسیدونکی نور محمد فیضی اسفندی به راته ووایي چې اوس د غزنی بالاحصار شاوخوا خندکونه او د خار د برجونو څه آثار پاتې دي که یه؟
و دا زاره شهر څو برجونه درلوده چې د موږ په وخت کې دوه برجونه یې ډېر مشهور و. یو برج بالابین یا د پرنګي برج په نوم کې و، یو د مرزا قیوم برج په نوم کې. دا برجونه د دفاع دپاره و او د ښار په شاوخوا کې د خندق آثار و. که څه هم ځینې ځایونه یې د خلکو لخوا نیول سوی او کور و دوکان و باغ پکې جوړ سوی ده. اوس هم ځینې آثار یې شته چې معلومېږي چې په د ښار په شاوخوا کې پخوا زمانو کې.
د ښاغلي رفی په وینا دولت به په راتلونکو څو کلونو کې دا بالاحصار بیا ورغوي.
لنی کمرغه اوس د اطلاعات و کلتور وزارت د اسلامي هیوادونو د کنفرانس د پریکړې له مخې کار شروع کړی دی چې په 2013 کال کې غزنی د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه په داسې ډول ودان کړي چې د اسلامي هیوادونو هغه غړي دلته راشي او د غزنی ننداره وکړي. د دې لپاره یوه لویه نقشه جوړه شوې ده. په دې کې د مدي سرپټي بازار جوړول، د بالایسار جوړول، د زیارتونو، د پخوانیو تاریخي ځایونو، د منارونو او د سلطان مسعود د قصر د دې ټولو جوړول شامل دی. ورسره د نوي ژوند غوښتنې چې په دې کې به کانالیزاسیون وي، هوایي ډګر به وي، پکې عصري ترانسپورت به وي، پکې اوبه او برېښنا، دغه وسایل به پکې وي.